دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. در منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې عالی شورا وی د ولسمشر اشرف غنی لارښوونې سره سم د سولې په اړه د لوی جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واوري. ملی اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړهمارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات وروسپاري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د 93 کلونو په عمر سا ورکړه. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په دې اړه تفصیل څو شېبې وروسته راځي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلر رشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ اسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خاجغار، خاجه بهاودین او ینګي قلا کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چیچنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای به حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
خغلی رضایی زیاته کړه چې د یک شنبه په ورځ د عملیاتو له پیل وروسته څه باندې لس تنه وسلوال په دې عملیاتو کې ووژل شول. نوموړي په دې ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر ونه ښود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخواني سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وروسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې جرأت باید هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مورد داخله اکیداً از نام برده تقاضا می نماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حتی ما وکړه چې په دې اړه د ښاغلي جرأت نظر هم واخلو، خو بریالی نشو. دین محمد جرأت د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هغه له دواړو دندو ګوښه کړ. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ستونزې د سوله ایز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې دا خبر ورکړ، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یوه بله دوره پیل کړه. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15 نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال غورځېدلی دی. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه 4 سرتیری په دې پیښه کې وژل شوي دي. د استانبول والي علي یرلیکایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دغه یو ایچ یو ډوله هلیکوپټر د فبروري پر 11 د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمانونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا په 3 میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د کوزې پښتونخوا له پیاوړي شاعر بخت ساده دانش سره پر پښتو شعر خبرې کوو.
تیر لسیګ زمونږ د پښتو غونډې د شهري موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله. تیر لس کاله به خاص کړو په دې کې، خو نه د ګول ورځې وي نه د بلبل ورځې وي. نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې، د لرې کا جمړې کا، د برې کا جمړې کې، دا یو نیم پکې پوهه د کافرې کا.
د خبرې د ازادۍ راډیو مجلې په پروګرام کې اوریدای شئ چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتووالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لوی مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډیر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لوی مشورتي جرګه دي د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
میحود تر اخره پورې اسانتیا باندې مونږ کولی شو چې دغه غونډې لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي، یو دریځ د ټولو او همدغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین، د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشتوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره 2 ورځنۍ غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لوی مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول ګڼي.
آنچه جناب غنی انجام میدن به باور ما ایشان
دوی وی هغه چې شغلې غنی کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګڼي. هغه وړاندیز چې د کړی د دې لپاره دی چې له نورو څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لږ تر لږ ووایي چې په دې پروسه کې هڅه کوي. په حقیقت کې دا د مسکو غونډې په غبرګون کې دا پریکړه سوې چې هلته کرزی په محوریت کې وو او روسیې ملاتړ وکړ. د سولې د پرمختګ لپاره دا وروستۍ څرګندونې دا اسمعل سوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي یکشنبه په ورځ د څو هیوادونو یو بل دورې سفر پیل کړ. د زلمی خلیلزاده د سفر په لړ کې بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان شامل دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له شغلی خلیلزاده او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له یو څلوېښتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سولې حل لپاره د لارې چارې موندلې په اړه ښې لیدنې درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. مجددی د ملي نجات د جبهې د ګوند مشر او پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال په 1988 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه پیل کړه. له کابله اجمل تورمان د مستقیمه اړیکه باندې را سره دی او په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا په کابل کې په روغتون کې د 93 کلونو په عمر وفات شو. حضرت صبغت الله مجددي د جبهې نجات ملي په نوم د یو جهادي ګوند مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پرځېدلو وروسته د مجاهدینو د ګوندونو ترمنځ تر وی هوکړې وروسته د دوو میاشتو لپاره د افغانستان ولسمشر پات شو. نوموړی د اساسي قانون د لوی جرګی مشر او دغه شان د مشرانو جرګی رئیس پات شو. حضرت مجددی په مصر کې ذکر کړی وی او د سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور. خاغلی مجددی امریکا سره د امنیتی تړون پر لاسټیکولو ټینګار درلود او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال نه غوښتل چې دغه سند لاسټیک کی، نو په دې اړه را جوړې شو را بلل شوې جرګې ته حضرت صبغت الله مجددی وویل چې که دغه سند لاسټیک نشي نو دی به د ټولو چارو استعفا وکړي او افغانستان به پرېږدي. ښاغلی مجددی په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي ول چې که چیرې د اوسمهاله ولسمشر محمد اشرف غني د سره په لویو او مهمو مسایلو کې مشوره نه کوي او ناراضه ښکارېده. د حضرت صبغت الله مجددی کورنۍ ویل دي چې د جنازه به سبا د کابل په عاشقان و عرفان سیمه کې د په پلرنۍ هدیره کې خاور ته وسپارل شي. بله تکاسه
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 93 کلونو په عمر په حق ورسید او جنازه یې سبا د کابل ښار په عاشقان عرفان سیمه کې په پلرنۍ هدیره کې خاور ته سپارل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال دیان احمدی هم تیره ورځ په حق ورسید او جنازه یې د تخار ولایت په کشم ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د دیان احمدی د فاتحې مراسم نن په کشم ولسوالۍ کې ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان چې له دیان احمدی سره نږدې په اړیکو کې پاتې شوی دی، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. آریان صاحب، د مرحوم دیان احمدی د ازادۍ راډیو د پخوانی خبریال د مړینې په اړه راته ووایي.
مننه تکل سر زه خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. عبدالدیان احمدی د الحاج کورنګ بیګ خان زوی په کال 1960 کال کې د بدخشان ولایت د شوال سوالي د نماځه په کلی کې ځګه غلې وو دان احمدی دی ورته ناروغي له کابل تیر ورځ د لدیناړي څخه سترګې پټکړې او جنازه تیر ورځ د بدخشان ورځ په کشمول سوالي کې د نماځه په کلی کې خاور ته وسوارل شو او نن د نموړي فاتحه هم نن په کشمول سوالي کې اخستل کیږي. نموړي په 1968 کال کې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وو او په 1988 کال کې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه د خپل د فراغت په ترلاسه کړی وو. احمدی په 1988 کال کې شپږم کال کې د مطبوعات په مخه کړې وه او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره د خبرنګار په توګه خپل کار پیل کړی وو او د ملي راډیو تلویزیون په بیلابیلو برخو کې د مرستیال او مدیر په توګه دنده ترسره کړې وه او دغه راز په بدخشان ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم پاتې شوی وو. نو د شمال ختیځ ځین خبریالان او فرهنګیان د دیان احمدی مړینه لویه ضایعه بولي او د لوی سیکشن تعالی درګه څخه متوفات جنت فردوس او دغه د درنې کورونا ته د صبر او زغم غواړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ازادي راډیو د یو پخوانی خبریال دیان احمدی د مړینې په اړه معلومات راکول. دیان احمدی تیر ورځ د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې په خاورو ته وسپارل شو، جنازه خاورو ته وسپارل شو او نن د فاتحې مراسم په کشم ولسوالۍ کې د ده د کورنۍ او عزیزانو لخوا اخیستل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادۍ راډیوي مجله خپریږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشاعري راپور برابر کړی.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه رسیږي او دا بیا راوړي په خپل باندې مشتره مرسته او همکاري وکړي مشتره بودیجه.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتلي شاعر بخت زاده د دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږه کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمه په تنگ څنګه وي داسې يم نو.
په زر پانه کې به لنډ کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل مونږ می ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمه خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کچی بی بی حلیمه عالمه فاضله عارفه خزوه او د خپل رور عبدالقادر په کومکې
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې وروستی سرود واوري.
غیږه ډکه د زرینې له جانان ده، دا شیبه ورته ژوند ښکلی په جهان دی، پهلوان نه مرمرینې مټې تاوې.
آزادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
نه ویني کپکس کوي شیطان منافقا، نه ویني کپکس کوي شیطان منافقا، زمړ کې جنا ته چپې مسلمان منافقا. او زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، بل انسان غنې ما نه غنې انسان منافقا. او
دا د یو ځواني مرګ قوم پاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لونه چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و د بلوچستان د زیارت زولې په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنی زده کړې په سنځاوي کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په موساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګري کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. له دې سره سره په ادبي غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره مینه درلوده. د مترقي لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبي غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعرۍ کې د پښتنو د یو ځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعرۍ کې پښتنه کړي چې زول وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې ل خپل خور وړاندې لونی سره یو ځای فعال وندلرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلو چې د پولیسو لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنا د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالې کو او په پیل کې ل مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه ورو.
په لندن کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادری زمان د هواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوري ریاست د انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد غلام محمد میمنګی د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 33 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکه هزار څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپره شوې دي. هزار د خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کې هوتل شوې چې له هندستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,200 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 3,000 هغه توکي او ډالۍ هم هوتل شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوې دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللی ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیای د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کې دونکو ظلم وغانده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعره ته ورغله او ترې راپورې برابر کړه.
د کونړ تکړه او خوږ ژبه شاعر کاتب شاه کاتب وای پختون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاري نوم یې او د همدې په وسیله یې وژلې ټپي کړې او بې کوره کړې دی.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کیږم که لر یم که بر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس داوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دېره په کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي،
نو په ټوپک د خپل ورور مری اغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالېږي، نو په ما دې هم د سولې څادر خور شي، نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکنې ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي،
رحم کوا که بی طول وکڑی بد با وکڑی، که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی، وی طالب لالی او امریکی بابو زړه دوستی دا، که اوس همدا ته با بابو لوکڑی بد با وکڑی، دا سول نه ده، دا د نوی جنگ تابع نیول دی مشرا، که دغه ډول سول وکڑی بد با وکړی، ملګرو زړه می پړسولې ده، اوګدو خبرو هم دینا کسو نه مسنګو او کګو خبرو، نن سبا هر سړی د من غرګینه تغو باسي، هر ځای جوړ شوی ګرده میز بی د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کینی، خپل شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دې وران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
روزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې روزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی، پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي، تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اورزګان ولایت چې پر اورزګان او یا هم په اورزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربېره فرهنګي ابيدي هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخي مین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اورزګان لیکي چې د اورزګان ولایت نوم د علي حکمرانی له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانی لومړنی مرکز وسنۍ خاص اورزګان ولسوالي و. په افغانستان کې د 1342 هجری مریض کالی داری ویش لمخي د اورزګان ولایت عالی حکمرانی دی ولایتونو ورکړل شو او پر هغه حکمرانی د یو شمیر نوی اداري واحدونو د زیاتېدو د یو شمیر نورو د لری کېدو ترڅنګ ترینکوټ هم د اورزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغه پریکړې یو کال وروسته په 1342 هجری مریض کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اورزګان او د پخوانی عالی حکمرانی مرکز یې خاص روزګان په نوم ومني چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کیږي. په داسې حال کې چې د روزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله مخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګرځول شوه. روزګان پخوا د اروکوزیا لرغوني سیمه پورې تړاو درلودی. له میلاد څخه د مقدوني سکندر لخوا کنټرول یده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمني پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله نو لومړی د زومبلیانو او سفاریانو لخوا کنټرول یده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمني کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمني پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمني پیل کړه نو اورزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمیر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اورزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اورزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څېړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څېړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اورزګان ولایت ته د تاریخ، څېړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اورزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودي او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګي یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کاپیر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې ترڅنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غر په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت کښېنول شوی دی هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غره ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچې شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کاپیر کلا د اورزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغوني کلا څنګ ته د خاص اورزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرني هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونی کلا د یو لوی غونډې په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کې لیدل کیږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ وتاکونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیند پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلی په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د سکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړ شو مرچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوی دی. د کورون لپاره د خټو زیات اړول راړول تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات رسیږي چې په موقع کارولو وروسته مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړ او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اروزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډېر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اروزګانیان تر ډېره خپل پخوانی کلتور پالی او دی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندۍ کړي چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوشي پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه لالوي او غوښې وچوي او دا وچې غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډېره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او ابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤل ښاغلی ولفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړې خو ګټه یې نه ده کړې، ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکې کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني اثار چې دي هغو ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. او هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چېرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی سي، نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه اثارو به ورغوئ او که چېرې په امنیت ساحه کې نه وي او هغه مصالح بې ځایه سي نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور فني شخصیتونه هم شته، خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاور لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی، چې اوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي، چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کیږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ معدنیات په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن ډوډۍ په خلاص شایوري الفي خیمې ورته دروي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا ویل کېږي همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اروزګانی اوسیدونکو د کلتور په اړوند ښاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دی. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسني هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو را ژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی په ډېر مشي خلکو ته به اقتصادي تمام شي، پېغلې به هم د ډېرو کلو پر کورونو نقشې وي د پلار پر کور باندې، همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبوریږي چې دی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي یا هم په یونان کې د تورو اوبو کې غرق کېږي او یا هم دلته نشو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور را ژوندی کړو.
یو بل اروزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وایي په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته، که چیرې پاملرنه ورته وسي نو ډېر شمېر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم ښه وي. توریالی صحیم وایي وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی، چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اروزګان مرستیال والی تاولا پزلی وایي دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لوی لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا دو تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثر ټول تقریبا ټول چې دی دا ویجاړ شوی دی دا فرهنګي میراثونه چې دی دا اکثر د دولت او حکومت نم لوګوتی ساحو کې دی طالبانو ساحه ده او طالبانو په فکری لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډیر د دې سره جوړم نه دی چې دا به ته ورغول شي یا تر اوسه پورې مونږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړې خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نخه کوي.
مرستیال والي وایي په تیرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نوموړي وایي هیلې سته چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره به له اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه اروزګان ته د تاریخي سیمو او ابداتو د څېړنو برخې ته لرغونپوهان راوستل شي څو دغلته شته تاریخي سیمو او ابداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنې وسي.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړې.
فنکار
تاسو په شیرین په دیر کې په شیرینګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ. نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړئ؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده خو هغه لکه زما د ډوډۍ د ګټلو ذریعه ده کنه سب ویل نو دغه مې ویلې دوه بل ده چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده پښتو ژبه ده زما مور ده او په دې ژبه کې زه خوب وینم نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم په هغه ژبه کې په کار چې سړی شعر ودګي نو ځکه زه پښتو کې شاعر یم.
د شاعرۍ د پیلول نو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقیده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي خو داسې وو چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم استاد شاه ولي الله ډېر زیات عمر ورکي ما به هغه د هغه سندرې اورېدې د هغه په دې آواز کې او د هغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف او داسې عجیبه غونتې اثر یې لاره چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه هغه سندرې دا به ما په کې دننه پخېدې نو دا غینه زه ډیر متاثر هم دغه مې ډیر لوستې دي ډیر مې اورېدلې دي هغه مې ډیر زیات اورېدلې دي نه لوم بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دا کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش ته په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه په خوا ډېره کمه وه تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې یا خاص کر را تیرې چې کومه لسیزه ده په دې کې د حالات داسې شو حالات په خپل شاعری چې کوم د شعر دا خو د معاشره هنداره ده په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي نو حالات داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنګ هم ډېر زیات دی د دې څه وجه کېدی شي؟
بس دا خو دې ګوره زه شعوري هڅه ماننده کړې خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د باره د باچا شپږ جنه ما کله پین دی باره قلم نه دی راغسته چې یار زه سوچو کوم زه څه ولیکم بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی نه نو بیا را تر اوسه پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی چا نه متاثر وي په دې لړکې؟
یار زه داسې خو خاص چا نه یم متاثره بدې معاشره نه متاثره کیږم پتی دا کم مالات دي کنه هغه چې د چسره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي لار او بار مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي دا پښتنه وینه چې بهیږي د چې وینه نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه زه فن هغه چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوه یم جانانه خو خیال چې زورور شي چې چاپا را نه اوږده شي
ډېر
زه د مفکرې زیات نه کوم کنه
د مفکرې په لوي ډېر زیات د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لارو بر پښتنو ته څه غواړئ څه پیغام ورسوئ؟
زما یو غزل مات را یادېږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی او جی مینه ده الهام دی
او خام دے دغه سر دے دا پختون دے دغه سر دے دا تنه دا پختون دے او جی بالکل قتل عام دے او خام دے زه کوشش کوم چې د شیر په جواب باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کم دا غیر تاریخ نه خبر کم دا غیر کلتور نه خبر کم او په دې باندې مجبور کم چې مونږ خپل تاریخ ولولو مونږ خپل کلتور خپل کو دا غیر نه ځان خبر کو او بیا چې زمون خلاف څنګه کم سازشونه کیږي دا غیر نه هم ځان خبر کو دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور د پاره یا په موجوده دور کې چې کم ستونزې دي یا مونږ له سکول پکار دي نو زه کوشش کوم چې دغه ترام د سې په اشارو کې نه یو کې کله کله هډیره صفه وایم
دانش صاحب منگورو په دې تیرو دولسیزو کې تاسو خپل یادونه وکړه دا پښتون بیلټ چې کوم دی دا پښتني سیمه چې کوم دا ډېر بد حالات سره تیریږي کا خو پښتانه دي که دی خو دي که چېرته هم پښتانه دي دا ډېر بد حالات سره تیریږي آیا من هیڅ یو شاعر شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږي تاسو باندې هغه ساغیس کې دغه سي حالات
ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو موږ خامخا متاثره کوي دغه حالات نه هم متاثر وزګه خوشیر کته سوچو کې د 9/11 نه دیخو یا خاص کر بیا په تیر لسی زمونږ د پښتو خو غونډه د شهري غ موضوعات بدل شو مخکې مونږ د ګولو د بلبل قصه کوله د جانو د جانان قصه هم کوله یا د ماخام او د جام قصه کوله اوس کته سوچو کې نو بیا خو داوه د دور د تیر لس کال به خاص کر په دې کې خو نه د ګولو رزوي نه د بلبل رزوي نه د جان رزوي نه د جانان رزوي نه د ماخام رزوي نه د جام رزوي نو به خامہ خدغه د سرو وینو خبره کې د لری کا جمړې کا د برې کا جمړې کې دایو نیم پکې پوغه د کافرې کا جمړې
رب شو د وسنی شاعران چې کوم دي تاسو خو ډېر رضایت شاعری متعلق وي تابن الاخو د لری پښتونخوا د برې پښتونخوا د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشاله یي چې د شعر غوړیږي ورس پورس التوم شاعران را ټوکیږي التوم شاعران را ټوکیږي نو د پټوله کې د روان بهیر چې کوم دي نه مطمئن یي خوشاله یي ورته
او شکر دی زه خو تیمه مطمئن یم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کلچې دی نو دا شعر هم خلیکي او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوستوم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زمونږ راتلونکی ډېر ښکلې دی
دانش تاسو اکثر منګورو تاسو په دې ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې همداسې هم چېرته پروګرامونه تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي ستاسو اکثر مینوال سره دا سوالي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ
نه کیسه ګورې بیا بیا دا شعرونه زما مخه په کاریږي دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورې د بره د باچا ما کله شعر نه دی لیکلی اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکلی تیار کتاب یې را راوړو ما ته بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی نو بس
په وروستۍ کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینهوالو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په وسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ته مې لو یز لونگ یم جانانا تمی لو یز لونگ یم جانانا چی لو نوی لونگ سنگ وی داس یم نو ستا پا غیگا کیم سپوختی چی سنگ یم ستا پا غیگا کیم سپوختی چی سنگ یم پروت پا شما پا تنگ سنگ وی داس یم نو درون پختون یم خولنگ یم دانشا درون پختون یم خولنگ یم دانشا تلنگ پیجنی لنگ سنگ وی داس یم نو
زبانانو تبویا چی خپلی تجربی پا کیسیز جول بولی کی لیوی خواب لیک سره آشنا شي او لبل خوابې لنور سره خپل تجربه شریکی کړي وي د زرپانی په نننې پانه کې د رادیوي مجلې یو اوریدونکو محمد امین امین یو کیسه را لګلې چې وګمج برخېلی راوروي
زرپانه وفادار پلانک په وبشکلن چوپانی ژوند کې می لڅیرونکو حیواناتو ډېر سختي ګاللې د تور غره ویرون کې ناونه د پرنګانو خونې به خو هر ځل متری په پوی هاو هاو چغو زنجغورلې دا د پرنګ د زنجغورنې دودی ز چوپانی چغه وچی پرنګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستی کوله ای وی تالندې مسخوتان تنګ دی د تور غره پوی بناو کی را لاندې کړم تر لږ مزل وروسته له خپلو دوه سوه میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل لغاره ولټیدم. تر کوزیدو مخکې لاندنی کندې ته د ځان د ډاډیینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترېنه وتښتي. خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډه پر ډوروډو جګ سر راګوري. ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته. پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود. زه په ډار ډار ښکته شوم. د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختې ورېژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ورپورته شوم. د سترګو له کنجونو مې یو ځل بیا پړانګ وڅاره. هغه نه خوځېده. ښایي چې خوب به وړی وم. لمانځه ته ودرېدم. له ویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیروحه لمونځ مې ادا کړ. تر سلام اړونې وروسته مې لالاسونه د اتنو پورته کړي چې د پړانګ شاته لرې د یوې ونې خاخونه خوځېدل او ماتېدل. چې ځیر شوم یوه توره یږه د ونې مات شاخونه صافوي. دوبوګنوونکې مشاهدې دا لحظې هم حیرانوونکې وې. د میږو او زو له مخه مې په کړوپه ملا څارله. یږې د ونې له خاخونو دوه پیړ او سیده لاستې جوړ کړل. هر یو یې څو څو ځلې په پنجو کې واړول را واړول. بیا یې له غبرګو ګوتو سره د پړانګ په لوري ورمخه کړه چې ور نږدې شوه. پر خوبه ولي پړانګ یې د ګزارونو ناتار جوړ کړ. پړانګ د پانډ او پړانګ پر ځای د پانډ او یږې تر منځ ګیر شو. لاندې یې ګړنګ ته ځان ګزار کړ. یږه په خپله مخ یخه سینه لاړه. خوارکۍ پړانګ په یوه تیره څوکي ګټ ور برابر شو. د پړانګ اوسپنیز سینه له ډبرینې چړې ونه شوی وتلی. ترپکې یې وکړې. خرهار یې میږې او پسونه څه کړل او په پاره پاره ټټر یې ساه ورکړ. زه راښکته شوم. څنګ ته یې ورغلم. د وینه زبېښونکې پړانګ وینه د ناو خشک ګټ عجیبې خلا او د ګرمو وینو فوارو یې د ځمکینې یخ تختې اوبولې. وخت و، زړه مې هم و، خو د بزدلې یږې له شا طرفي یرغل وهم و چې د پړانګ څیرلې قیمت بها څرمن مې د ګټ په شا سپیره پرېښوده. پر وفادار پړانګ مې زړه درد وکړ. خو د وژنې پیښې د پاتې ژوند لاندې تجربې راکړې. یو کله کله بل ته دام ایښودونکی په خپل دام کې ونښلي. دوه که یوې موخې ته په پیچلو لارو ځان رسوئ نو د بیرته وتلو لارې هم وسنجوئ. درې کله کله حیوانات هم د خپل سار په بدل له انسانانو سره وفا کوي، خو انسانان یې د احسان په بدل هم له یو بل سره نه کوي.
د رادیو مجلې د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله د ویلوست شاعري حلیمه خټک احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه از مکمکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمه خټک. بی بی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبد القادر خان سکه خور و. دغه پوهه شاعره او عارفه او عالمه خزوه او د خپل وخت لډیرو مروج علوم سره آشنای درلوده. حلیمه ایو ادیب پښتنه و او د پښتو ښه شاعر ویل. بی بی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د خزو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او د هغوی په ښوونه او روزنه کې به زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلی دی. پټی خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلی دی او غدا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبد القادر خان سکه خورکه کیده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شو. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه خزوه او د خپل ورور عبد القادر په کومک نور تلوست کاوه. قران عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه خاص هارویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب ترنوان لاندې د پوهان رښتین د لیکنې په استناد د حلیمه په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقيقي عشق نه لیدل کیږي.
بلکې د دې ټول اشعار د حقيقي محبوب د توصيف په باب ویل شوی دی. تر اوسه پورې د حلیمي یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړي مقاله کې هم رانقل کړی دی چې وایي: دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، دا آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، سناخوانه په څو رنګه د رحمان شوم، چې مجاز مې د ایاز لاړ لسړنه، چې مجاز مې د ایاز لاړ لسړنه، سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی، د جمال په ننداره یې شادمان شوم، غیر فکر مې له زړه نه را بهر شو، غیر فکر مې له زړه نه را بهر شو، پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم. حلیمې د غماز مکر زیات له حد شو، حلیمې د غماز مکر زیات له حد شو، چې د بیل له یاره نکا په ګمان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، د آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله، پارتیان مات شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیو. بلخوا کک او ملکه دواړه په یوه سمند د جګړې له ډګره ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول. د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال
ماز دیگر ده المر سار دوبه پا افق دلوی دیز آسمان لمنه تکسره ده دل مر سرستر گلا زیر دخت تا گور زای زای وریزی هم لرنگ ده تکسری حل تا لره ده روان جنوب ختیز ده یو سمن پا تون ده منده بس سرکشه پری ده غرغونده یو حسق قامت خکاری گی شا تا پیغل ورنغی یا تاوه کدی اگده زلفی ده باد چپو ده نازی تر جانان ده پیروتی پشان تاو ده دو بدن پر یو بل خواگه تاو ده دی غیگ دک ده زرین لجانان ده دا شیبه ور ده جوند کلی پر جهان ده پهلوان نمرمرین مٹھ تاوی بندیوان ده چا ده غیگ ده زندان ده ننش پر طول ده جانان تر چنگ سفر ده ده خایست اومین تاج نن پسر ده کک که تگیشو ده یار سترگی بنوش کری ده جانان شونده بوچی تر مسته ده ملک عشق نن رک خروش کری ننش پر چرت لالزار که ده دوش پده تر هیرمند لوی لار که ده دوش پده ده هیرمند تر چندو دیر مزلا پاده ده غشپا ده جوان تر طول خواه گشپا ده په دخمنو برای یو خواه جانان بل خواه پر دوز جلونو ده مراد واگ مخواره ده هیرمن واری مینان تر خپل غاری چی او بل سر دی مینی پخوان پوشی ده چپو ده مستانه شوخی و خواتا پخوگو ده یو نوی پیوان پوشی سمن زی پا مند مند تر هیرمن ده چه ده عشق نوی داستان ورتا بیان کری راز و نیاز پانده ماده دو مینان کری عشق دلور و حماسو ده ده منز تکه عشق ده هر اتلوال ده زره زره ده عشق شور ده جوادان لوی ساکستان ده عشق لبست در زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکان هیرمن مسته هیرمن غار غار غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چار هیرمن تگه ده چراشی دو مینه هیرمن تگه ده چراشی دو مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشا دک لشورا لحیبتا سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لحق وقتا ترننلا جاری ده
غرمنی خبری خبرونه
لآزادی رادیو.